د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. د خبري ساعت موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار د خبره نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرانس په ترڅ کې کړې ده. دا چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي، دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو او دغه راز د دې کانفرنس له وروستي حاله مو خبرو. د خبري ساعت مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه نړیوالو خبرونو کې رضوان مراد را سره دی. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، مهم خبرونه په کیف کې د اوکراین په پایتخت کې د امریکا د مرستیال ولسم مشر وینا ده چې وایي د اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې به امریکا له اوکراین سره درېږي. دغه راز د عراق او د ترکیې ترمنځ د کړکیچ په اړه هم وروستي خبرونه لرو.
تاسو سره اوسئ، خو لومړی به قسیم سولمل ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړی د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ور د افغان ولسمشر سفر مثبتې نتیجې ولري. او په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هم پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط هم مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ییزې هڅې وسي. اخوا مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې دغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
جمهوري سفر پاکستان ته مثبت اغېز کوي او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاتې اشتراک ولري، ترڅو چې نتیجې مثبتې راوړي.
د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس نن اسلام آباد کې پیل شو او دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د سیاسي شخصیتونو او کارپوهانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. دغه وزارت ویان د صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین تل په هڅه کې دي څو وتلي او مطرح څیرې خپل هدف وګرځوي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسی جرګې پر غړي هلی ارشاد حمله سوي دي. او په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دغه زون کې د بشري حقوقو د ساحوي کمیسیون د شذو د برخې مسؤل خوماري حیدري نن په خبري غونډه کې ویل چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کال لپاره څخه تر اوسه د شذو په وړاندې د تاوتریخوالی 810 پیشي ثبت شوی دي. لدی وړاندې د شذو چارو وزارت هم د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کړې وه. د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزم په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. جو بایدن نن د اوکراین پارلمان ته په وینا کې ویل نړۍ د کرملین د ښکاره یرغل پر وړاندې د اوکراین جګړه ویني، خو بایدن وویل متحده ایالات به هیڅکله د روسیې لخوا د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني او د روسیې د یرغل پر وړاندې به له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن څلور ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه ونباسي. مولود چاوشغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغې وشوې چې د عراق له شمال څخه د ترکیې ځواکونو د وتلو لپاره د عراق د حکومت ضرب الاجل چې د ډسمبر 1 نیټه وه پایته ورسید. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی ویلی د ترکیې ځواکونه د دوی له اجازه پرته د عراق په شمال کې ځای پر ځای شوي دي او که ترکیه خپل سرتیری ونه باسي بغداد به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په سوریه او عراق کې د ترکیې د پوځي اقداماتو په اړه د بحث لپاره نن د بندو دروازو شاته غونډه وکړي. د دې بحثونو مشري به متحده ایالات چې په روانه ډسمبر میاشت کې د امنیت شورا مشري ور په غاړه ده کوي. ډیپلوماتان تمه لري چې ښایي د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو موضوع به هم په دې غونډه کې یاد شي. د مسکو او انقرې اړیکې له همدې پیښې وروسته کړکېچن شول. د یو بل خبر له مخې عراق پر ترکیې تور لګوي چې د دې هیواد په شمال کې یو کم ته د خپلو سرتیرو ټانکونو په استولو سره د عراق ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړی دی. ترکیه پرون په ډاګه کړه چې خپل سرتیری ځکه نوباسي له عراق څخه خپل سرتیری ځکه نوباسي چې دا پوځیان د حق ماموریت برخه ده چې هدف یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو روزل دي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلي دل دی په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یوې مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړی دی. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو د دا بندیز تر هغې پورې لګېدلی پاتې وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین کوي. او د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د دې اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباع سره د واده لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د یو پاکستاني اصل جوړې لخوا د 14 کسانو له وشلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلې ده چې د کالیفورنیا یو برید کوونکی پاکستاني تبه تشوین ملک یو له 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال کې له امریکایي تباو سره د واده لپاره متحده ایالاتو ته سفر کړی. تشوین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وشل شول.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 15 چې درې، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 21 چې څلور، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 2، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 2، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12، او په بامیان کې به هم آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 15،
خبری سات لا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیل د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپا اوریدل شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. ستار عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان ثبات تر ډېره حده په پاکستان پورې تړلی نه دی؟ دا مسله د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو. مشرانو جرګې هم تمه وښوده چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او په دغه کنفرانس کې ګډون ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دې وروستیو کې پر خبریالانو، د مدني ټولنو، پر فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دغه حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي. پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. دا خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا خبره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس ته په خپلې پرانیستونکې وینا کې وکړه او په دې خبرې هم تاکید وکړ چې یو بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. سرتاج عزیز وویل د آسیا د زړه کنفرانس د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ چې په محور کې افغانستان دی د پیاوړتیا لپاره یو ښه میکانیزم دی. د آسیا د زړه په کنفرانس کې پر پاکستان او افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. دغه پروسه په 2011 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښاره پیل شوې چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. اسلام آباد د دې کنفرانس پنځم کوربه دی. دغه کنفرانس چې نن پرانستل شوی سبا هم دوام کوي او افغان ولسمشر هم د دې کنفرانس په سبنۍ غونډه کې ګډون کوي. خو دغه کنفرانس نن پرانستل شوی او په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره د کنفرانس د غړو هیوادونو او دغه راز هغو هیوادونو استازي چې د دې کنفرانس د استانبول د پروسې ملاتړ کوي په اسلام آباد کې راټول شوي دي. په اسلام آباد کې د استانبول د پروسې د کنفرانس د نننۍ غونډې له حاله به مو د ازادي راډیو خبریال زبی مومند خبر کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. نوموړي دا څرګندونې د سېشنبې پوره سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د آسیا تر کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استانبول پروسې آسیا تر د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهمه باله او ټینګار یې وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا د کانفرنس د آسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې سولیز افغانستان او باثباته سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکې هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د کانفرنس په پرانستونکې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزي هم د آسیا زړه کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهمه باله وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې په آسیا زړه کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نوشریف سره به یو ځای د آسیا زړه کانفرنس د دویم دور پرانیستو وکړي.
د دغه کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د افغانستان په اړه د خپل هیواد په دریځ ورسره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف نن په اسلام آباد کې په غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز د کورنیو چارو له وزیر او دغه راز د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. ټاکل شوې چې نواز شریف سبا په دې کانفرنس کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای ګډون وکړي او په ګډه دغه کانفرنس د وزیرانو په سطح پرانیزي او هم کانفرنس ته ویناوي وکړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ازادي راډیو خبریالان هلته شته. د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو به مو خبروي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګه هم دغه کانفرنس ته تمه لري او وایي چې دا ځل د افغانستان د ولسمشر ګډون به په دغه کانفرنس کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. خو مخکې له دې چې په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې واورئ، ورزو کابل ته له کابل د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز سرپرست رفیع الله نیازی را سره د ټلیفون په لیکه د نیازی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه تاسو موږ ودان
نیازی صاحب، دغه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پرانستل شو او کانفرنس ته په پرانستونکو وینا کې سرتاج عزیز وویل چې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او هیواد هڅه کوي چې افغانستان د سولې او ثبات څخه برخمن شي. پاکستان ته ډېرې سترګې اوړي، البته د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې. خپله پاکستان څه فکر کوي چې دا ځل چې خپله د یو دغه مهم کانفرنس کوربه دی، آیا د کانفرنس ګډونوالو ته به داسې اقدامات وړاندې کړي چې هغه د ګډونوالو بالخصوص د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي؟
ډېره مننه. مخکې چې ستاسو خبرې ته راشو، یوې موضوع ته اشاره کول پکار دي. هغه دا ده چې په کابل کې د شاه شهید د خونړۍ پیښې نه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې او سیاسي اړیکې ډېرې ټیټې سطح ته راټیټې شوې وې. د سولې پروسه په ټپه ودرېدله، په نورو مسایلو باندې خبرې اترې ودرېدلې. د استنبول پروسې، د آسیا د زړه د پنځم دور کانفرنس یو لاسته راوړنه بدل وی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه ډیپلوماتیک اړیکې چې درېدلې وي بیا به پیل شي. دا د دوه هیوادونو د مشرانو او د حکومتونو مسؤلیت دی. هم افغان حکومت تقریبا کې مسؤلیت لري او هم پاکستان چې په سیمه کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې کار کوي. دویمه مسله د برخه کې دا ده چې د افغانستان په اړه په خاص ډول د استنبول د پروسې یو هدف دا ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، له افغانستان سره د مرستې او د همغږۍ په برخه کې کار وشي. نو دې کانفرنس یو ځل بیا دغه موقع پیدا کوي چې د افغانستان په مسایلو باندې په خپله افغان لورې او د سیمې نور هیوادونه چې په دغه کانفرنس کې ګډون لري دوی د افغانستان په موضوعاتو وغږېږي.
نیازی صاحب،
د افغانستان حکومت لخوا د مخنه غواړم لازم تاسو خبره ده د افغانستان لوري و خاص پیشنهادونه وشي. نو هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي، د پاکستان لوري یو څه داسې نښې نښانې معلومې شوې وي تر مخکې له دې چې دا کانفرنس شروع شي. د پښتونخوا ځینې مشران راغلي وو، په هغې کې د افغانستان د حکومت د مشرانو د ګډون غوښتنه کړې وه. د سولې د پروسې د پیل په برخه کې بیا وړاندیز کړی وو. نو دغه هغه مهم ټکی دی چې که چېرته افغان حکومت په دې کانفرنس کې له خپل لوري د سیمې د ثبات او د افغانستان د ثبات لپاره مشخص وړاندیزونه او د مشخصو طرحو سره ولاړ شي او له دوی سره مطرح کړي، د سیمې د هیوادونو او د پاکستان او د نورو خلکو په دې موضوعاتو ته فکر راوړي. لکه پخوا هم دا کار شوی، خو د استنبول د پروسې کومې وعدې او کوم تړونونه چې پخوا چې وو تر ډېره پورې پلي شوي نه دي. پاکستاني انس به له دې نه یو ګټه دا پورته کړي چې د سیمې او نړیواله سطح باندې به دنیا ته وښيي چې کوم مسایل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رتیب شوي وو او کوم تشنج و کوم کړکېچ و دا د دې کانفرنس په جوړېدلو سره دا مسایل حل شول. یو ډول ډیپلوماسي به وکړي، خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه داري چې آیا پاکستان به د سولې په برخه کې او په سیمه کې د امنیت په برخه کې په دې کانفرنس کې داسې مشخص وړاندیزونه مشخص طرح وړاندې کی چې وګوري چې سره پاجي باندې باور وکړي او د نړۍ د سیمې او د افغانستان د خلکو باور ترلاسه کړي چې ګویا دوی د افغانستان د سولې او دغه پروسه کې کار وکړي. دویم مسله دا ده چې د افغانستان د نامنې او د بې ثباتۍ مسله اوس له افغانستان نه وته، دا یو سیمه ییزه مسله ګرځېدلې ده تر څو پورې چې د سیمې هیوادونه د دې سیمه ییزې مسلې په اړه باندې یو سیمه ییز هوکړه ته ونه رسېږي او په ګډه سره د دې سیمې د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ په وړاندې چې کوم مسایل دلته په دې سیمه کې دي په هغې باندې کار ونه کوي او په ګډه باندې دې لپاره هلې ځلې ونه کوي، فکر نه کوم چې دلته خاص کومه نتیجه به ورکړي. خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې په سیمه ییزه کچه باندې داسې یوه اجماع اوس یو څه ناڅه لیدل کېږي چې مثلا په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ لپاره د چین، هندوستان، د منځنۍ اسیا د هېوادونو او د افغانستان چې په خپله په دې کې د پاکستان هم ګټه یو ډول اجماع لري چې بعد اقتصادي همکاري په سیمه کې شروع
شي.
خو د دې ترڅنګ
نازي صاحب تاسو بیا هم وردار کړه سره اوس شاهد الیاس د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او په اسلام آباد کې د خبرو اترو پخلاینې او همدارنګ د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو بنسټ ایښودونکی دی را سره د ټلیفون په لیکه د الیاس صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه اجمل صاحب.
تاسو به اتمن د نیازي صاحب خبرې اوریدلې وي. له نیازي صاحب نه مو د دغه کنفرانس او په تېره بیا کنفرانس ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سطاج عزیز د څرګندونو په اړه نظر وپوښت. که مو نوي اوریدلې سطاج عزیز وایي چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی او ډېره هڅه کوي چې افغانستان د سولې او امن خاوند شي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان به له هغه څنه چې تر اوسه پورې کړي یا افغان چارواکي ترې تمه کوي دغه کنفرانس ته نوي وړاندیزونو مشخصو وړاندیزونو سره راسي او که څنګه؟
اجمل صاحب د تاسو ډېره مننه چې په دې مهمه موضوع مې ماته د خبرو اترو کولو موقع راکړه. لکه څنګه چې د کنفرانس نوم دی، ډېر ښکلی نوم یې دی، افغانستان اتحاد آف ایشیا، د آسیا زړه دی افغانستان، د کنفرانس نوم دا دی. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د آسیا زړه دی او د پاکستان څومره پورې چې په دې کې فائده ده د افغانستان امنیت کې هغه طرح ده چې یو طرف ته د پاکستان هند دی او بل طرف ته افغانستان دی. د هند سره خو پاکستان تجارت او کاروبار نشي کولی، د دوی ورسره څه معاملې دي. نو په کار داده چې افغانستان کې امنیت راشي او اینه پس به بیا پاکستان ته د وسطي ایشیا ته به بیا رسایی حاصله شي.
الیاس صاحب خبر دلته ده، الیاس صاحب خبر دلته ده چې مخکې هم افغان پاکستانی چارواکو دا خبرې په وار وار کړې دي خو افغان چارواکي پرې شک کوي او دا ځل هم پاکستان لوري ډېره هڅه وکړه چې افغان چارواکي په تېره بیا افغان ولسمشر دغه کنفرانس ته ورو غواړي پکې ګډون وکړي. آیا پاکستان یا پاکستانی چارواکي بلاخره یو څه وړاندې کوي دغه کنفرانس کې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي چې پاکستان واقعا لزړه غواړي چې افغانستان د سولې او امن لرونکی هیواد شي؟
اجمل صاحب، موږ ته پکار ده چې د پاکستان د نننۍ د انټرنل چې کوم سیاسي حالات دي، کوم سیستم یې دی، چې په دې باندې ځان پوه کړو. په پاکستان کې د قوت سرچشمه یو نه ده، د قوت سرچشمه سعودي یو د پاکستان ملیټری استابلیشمنت چې ورته وایي عسکري قوتونه دي، هغه په خپل ځان یو حد دخل لري افغانستان کې، یو دلچسپي لري. بل طرف ته د نواز شریف حکومت دی چې هغه خپله دلچسپي لري. نو په کار ده چې پاکستان مونږ وپېژنو. او پاکستان کې د قوت کم سرچشمه دي، د هغې موږ ته دا پته ولګي چې هغې چې څوکره په یو ځای نه وي ناست، په یو ځای یوه فیصله نه وي کړي افغانستان کې، د سرتاج عزیز صاحب یا د نواز شریف صاحب د ویلو نه ډېر څه مقصد حاصلول نه دي په کار.
الیاس صاحب، په دغه ټول د دیارلسو کلونو کې
پاکستان
په دغه دیارلسو کلونو څوارلسو کلونو کې آیا دغه کړۍ چې تاسو ویل چې د قدرت مختلفې کړۍ دي او په افغانستان کې هر یو خپله لاره تعقیبوي، که ملکي حکومت دی، که پوځ دی، که د استخباراتو اداره ده، آیا د افغانستان په ارتباط باندې دوی بالاخره یوې خولې ته نه دي رسېدلي، یو ګډ دریځ ته نه دي رسېدلي؟
اوس چې کوم واقعیت وشو لکه کندوز کې چې کوم واقعیت وشو طالبانو د یو څو ورځو لپاره د کندوز په ښار باندې قبضه وکړه او دې نه علاوه په کابل کې څه اټیکس وشول او نور افغانستان کې د امنیت کاربر چې د اواخې په ځواب کې چې افغانستان کوم ځمونه دی په پاکستان باندې چې دا پاکستان پکې دغه دی ملوث دی په دې کې د دې نه دا پته لګي چې معاملې یا پاکستان کې دا ټول د قوت کمې کړې چې کمې دي هغه په یو وخت له او څه باندې نه دي خو په کار دا ده چې ماته دا ښکاري چې د پاکستان کم سیول ګورنمنت د نواز شریف کم سیاست دانان دي هغه دا غواړي په صحیح مانو کې په صحیح د حاکمیت باندې دا غواړي چې افغانستان کې امنیت راشي
بله مننه
دا ډېر
بله الیاس ډیر مننه نیازی صاحب په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون هم ډیر مهم بلل شوې ده لدی مخ کې د کانفرنس د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خینه وي د اجرایی رئیس ویل تر هغه پورې موږ له پاکستان سره اړیکې نه نیسو چې وخې چې د تروریزم جړ لباسي مرکزونه لمنځه وړي او صادقانه وخې چې غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي په دې ورسته وکړه د سولې خبرو په ارتباط باندې هم د پاکستان وړاندیزونه څو ځلې رات کړل اوس اشرف غنی زی په دې کانفرنس کې ګډون کوي آیا تاسو امیدوار یاست یا آیا د پردې تر شا ځینې نور موافقه شوې دي یا تضمینونه اخیستل شوې دي د پاکستان لوري
دا چې پردې تر شا بکمې هوکړې موافقه لیکونه شوې تر هغه خو زه ډېر خبر نه یم اما په ظاهري توګه هغه څه چې مهم دي هغه دا چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکې همداسې دوامدار او ساتل شي خبري اترې وشي په مسایلو کم مسایل نوي مسره غړي کوم پیسې نوي مسره غړي په هغه باندې خبري وشي او بل مسله پکې دا ده چې په دې کې د سیمې هوازونو په دا او خودل شي که څه هم په دې مسایلو باندې ډیر پوهیږي خو لکه څنګه چې ټینګار په توګه باید افغان لوري هغه شواهد او هغه مسایل او خبري چې دوی د پاکستان لوري مثلا په سیمه کې یا په افغانستان کې د بشپړتیا په برخه کې لري باید هغه ټول د خلکو ته مخه تکي او له هغوی سره په ګډه وګي دا چې پټ موافقه لیکونه وسه شي کم نو د افغانستان د جمهوریت د مطبوعاتي دفتر لخوا او یا له کوم نورو خوا نه داسې کوم مسایل مخ ته نه دي راغلي خو یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه د سولې د پروسې د خبرو پایلو چې د ملا عمر د مرګ د مړینې له خطر کې دوه سره ولسته په ټاپه وزریدلې یو امید دغه شته چې د سولې د پروسې د بیا په پایل په برخه کې دا چې څومره به په دې برخه کې پاکستان مطمئن اوسي افغان لوري ته ډاډ ورکړي چې دوی د پروسې د سولې په پروسه کې د دلن همکاري کوي دا بیره
مننه
لکه څنګه چې دا ورو اشاره وکړه
مننه ژوندۍ اوسه بله رفیع الله نیازی د استراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرپرست او د غراز شاهد الیاس هم په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپو د افغانستان د مشرانو جرګې هم دغه کانفرنس ته خوشبینی څرګنده کړې او ویلي دي چې اشرف غنی ګډون به ښه لاسته راوړنی ولري تفصیل د قاسم سلمل پر راپور کې
سره لدی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سیمه ایزو غونډو د نتیجو په اړه تل انتقادونه موجود وي خو دا ور مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی له ګډون څخه ملاتړ وکړ
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت اجر کوي او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاره اشتراک ولري
د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د یولس نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم خبرې وکړي د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه‌شنبې ورځې په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي
زموږ امیدوار سم چې حقایق او واقعیت
ښاغلی زدیار وای، زه هیله منیم چې واقعیتونه په ځانګړي ډول له تورستان او طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د خوندې ګډونوالو ته په سرحد سره وړاندې سي. د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول دغه خوندې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه داده چې په قاطعیت سره، په جدیت سره، مستنده د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غارزو او خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ور به د اسیا د سړې هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د متفاوتو نتیجو تمه کیږي.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. خبري ساعت اوري او اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشرانو جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې او په غیر قانوني توګه یې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل مځکني ځواکونه ونه باسي. مولود چاو شغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. او د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل باید بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړو د پارک اوپن په دیرشمې سیالۍ کې څلور د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ترلاسه کړ. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې مهدي رحمتي، محمد حمیرات، محمد یوسف او محمد اسماعیل محمدي د سرو زرو مډالونه، محمد الکزئی مجیب سلطانی د سپینو زرو مډالونه او نصیر بلخي د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. دغه سیالۍ دوه ورځې د جرمني په اشتوتګارت کې ترسره کیږي. په کابل کې د پاور لفټنګ ووم د ورسیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د پاور لفټنګ فدراسیون مشر خواجه فرید صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له مرکز او ولایتو څخه شاوخوا 1500 لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي ویل د پاور لفټنګ ووم د ورسیالۍ په ټولو ولایتونو کې چې د پاور لفټنګ فدراسیون پکې فعالیت لري ترسره کیږي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه سیالۍ څخه هدف په نړیوالو سیالیو کې د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او ټاکل شوی د رواني اونۍ د پنځمې په ورځ د هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالي پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل، بامیان، پنجشیر او بلخ ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د ژمنیو بایسکل ځغلونې په نوم جوړیږي. د تېرې پنځمې په ورځ انجونو د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې 15000 متره واټن ووه او د مسومې په نوم جلۍ پکې لومړی مقام فلکر.
او د خبرونه په دوام کې اوري چې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې پر خبريالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې دغو حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالستانو په وړاندې څه تاوتریخوالی د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خلک په څه ډول جذبوي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. دا هم اورئ چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. مخمو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس ته د پرانستون کې وینا په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سره تجهیز څرګندونې واورېد چې وایي هیواد د ټولو هیوادو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی او ټینګار کوي چې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. کولی شئ چې وروسته موږ ته تلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ چې آیا پاکستان له زړه غواړي چې افغانستان د ثبات او سولې لرونکی هیواد وي. تلیفون شمیره به وروسته اعلان کړم خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. ټرمپ دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې یوې پاکستاني الاصله مسلمانې جوړې 14 کسان په ډزو ووژل. د ټرمپ دا خبرې د نړۍ په کچه د سیاستوالو لخوا غندل شوې او په امریکا کې د نن ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د سیاستوالو لخوا ورباندې سخت اعتراض شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورئ.
د 2014 کال لپاره د امریکا د ولسمشرۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند له کاندیدانو څخه یو ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې امریکا باید دغه هیواد ته له ننوتلو څخه د مسلمانانو مخه ونیسي. ډانلډ ټرمپ پر دې خبرو د ټولې نړۍ د سیاسي کړیو لخوا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. د ټرمپ پاراونکی او ویشونکو خبرې په داسې حال کې دي چې ولسمشرۍ ته کاندید نورو کسانو په کالیفورنیا کې د حملو وروسته د ملي امنیت د شکولو لپاره لارې لټولې. د تیرې چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان برنارډینو ښار کې یو پاکستانی اصله مسلمان سړی او میرمنې په ډزو 14 کسان وژل. ویل کېږي دغه خاوند او میرمن د سخت دریځو لخوا افراطي شوي وو. ټرمپ په ساوت کارولاینا کې پرون د خپلې وینا پر مهال وویل چې امریکا ته د ننوتلو لپاره پر مسلمانانو باید بشپړ بندیز ولګول سي تر هغه وخته چې د په وینا د امریکا استازي معلومه کړي چې دا څه روان دي. د ویل چې دا بندیز ځکه مهم دی چې د په وینا د مسلمانانو لوی برخه د امریکایانو څخه کرکه کوي. د جایدادونو څښتن میلیارډر او پیژندلې تلویزیونی څېره ډانلډ ټرمپ یو وینا کې ویل تر هغه وخته چې موږ دا معلومه کړو او په دې ستونزه وپوهیږو چې خطرناک تهدیدونه پیښوي زموږ هیواد به د هغو خلکو لخوا تر حملو لاندې نه راځي چې یوازې پر جهاد باور لري او د منطق هیڅ ډول احساس او د انسان ژوند ته درناوی نه لري. په دې اړه چې آیا د ده وړاندیز د پناه غوښتونکو هغو امریکایانو مسلمانانو چې له امریکا د باندې دي او سیلانیانو په اړه هم دی او کنه ټرمپ او د ده دفتر هیڅ نه دی ویلي. سپینې ماڼۍ په چټکۍ سره د ټرمپ دا خبرې وغندلې او هغه د امریکایي ارزښتونو سره په پوره توګه په ټکر کې وبللې. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویل چې ټرمپ تاریکۍ ته دروازه ورټکوي تر څو د خلکو له بیرې ګټه پورته کړي او د خپل کمپاین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ارنست ویل د دې پر ځای چې مسلمانه ټولنه وغندل سي امریکایي چارواکي باید د مسلمانو مشرانو سره کار وکړي چې سخت دریځ ژغونه له بیخه وکاږي او هغه خلک باید بیل سي چې افراطیت ته مخه کولای سي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسي یو مرستیال بن رودز د ټرمپ وړاندیز رد کړ او د اساسي قانون په خلاف یې وباله. د ویل د حقونو په قانون کې د مذهب د ازادۍ لپاره د احترام کولو په اړه ویل سوي دي. د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه یوې هیلری کلینټن د ټرمپ دا خبرې د کرکې وړ له تعصب ډکې او بیلونکې وبللې. په یو پیغام کې کلینټن ټرمپ ته ټویټ وکړ ته نه پوهېږې دا موږ نور هم ناخوندي کوي. همدارس ګڼ شمیر نورو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو د ټرمپ دا خبرې رد کړې او غندلې دي چې پکښ پخوانی جمهوري غوښتونکی د ولسمشر مرستیال ډک چینی هم شامل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
خبری ساعت آوری خبری ساعت دی آزادی رادیو لاری دیور اپ اونه که دری ورزی لچلورو بجو تر پینزو بجو آوری دلیشه دوشنبه سشنبه او چارشنبه. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. له اوو بجو د ماښام وروسته د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپې پر همدو څپو خپرېږي. اوس هم یوه بله نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکي وایي د سوریې په ختیځ کې د رژیم پر ځواکونو روسي الوتکو بمبارد کړی، نه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو. د سوریې حکومت د دوشنبې پورې ستور ولګاوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بریدونه کوي، په دیر الزور سیمه کې د دولتي قواوو په یوه غونډ بمباري کړې ده. درې عسکري وژلي او دیارلس نورې انټرپاین کړي دي. د موضوع سلطان محمد سرور تعقیب کړي او نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي د رادار تصویرونه ښیي چې دغه بمباري هغو روسي ټي یو 22 ام 3 بک فایر الوتکو کړي چې په شمالي اوسیتیا کې د موزدوک پوځي اډې څخه الوتلې وې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي چې روسیې د تېر یکشنبې په ورځ د روزور سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. موږ د سوریې رژیم سره د جنګ په حالت کې نه یو او د دولتي ځواکونو د بمباردمان لپاره هم کوم دلیل نه لرو. هغه زیاتوي چې یوازیني عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته یې سل کیلومتره لرې د تیلو یوه څا په نښه کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یوه غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لدې چې یوه الوتکه یې دوه اونۍ مخکې د ترکیې لخوا وویشتل شوه، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات سو. ډیپلوماتان وایي روسیې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولی دی چې دغه هیواد ته یې د خپلو ځواکونو په لیږلو سره د عراق په ځمکني تمامیت تیری کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوی د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکمو په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سطح عزیز څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. پاکستان تر اوسه په دې برخه کې څه کړي او څه کولی شي، د هغه مسئله ده چې تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ. راسره کولی شئ تماس ونیسئ. ټلیفوني شمیرې مو د بین داخلي شمیره ده 0800 822 55 55. دغه راز نړیواله شمیره ده 0042221212 06 01. ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ. خو په موضوع کې تمکیږو. یو اوریدونکی را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
اکمل خروټ د هګرم تل ولسوالۍ له هلمند بدر سره یم.
خروټ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ، آیا پاکستان تر اوسه پورې د افغانستان په سولې د سولې او امن په ثبات کې له زړه همکاري کړې او آیا څه کولی شي له دې زیات؟
وروسته خو هیڅ هم نه دکړي. له دې نه وروسته کې وکړو هغه خو نو نه ده معلومه د وروسته کې ورسره وکړو. تر اوسه خو هیڅ په عمل کې هیڅ کار نه ده کړی پاکستان. او بل څه چې څه خرابې دي نن ورځ د نن ورځې په پروګرام کې
ښه موږ به هڅه وکړو چې ستونزه پیدا کړو. له تاسو نه مننه. آیا خو یو بله پوښتنه، آیا د اسلام آباد دغه کانفرنس چې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس، آیا هیله مند یاست؟
نه 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 هیله من تر اوسه خو هېڅ کار نه دی کړی پاکستان موږ ته زموږ دپاره هېڅ کله کار نه دی کړی تر اوس له 2014 وروسته کښې وکړو تر کانفرنس وروسته کښې وکړو کېدی شي تر اوسه خو هېڅ نه دی کړي.
بلې مننه ژوندی اوسې یو بل اورېدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
بله السلام علیکم شیخ عبدالدین یم د پلخمیدو څخه ستاسو اورېدونکو ته خلکو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څرنګه چې تجربه ښودلې ده په تېرو دوه مخکې سیاستونه مخکې نیولي دي او په ظاهره کښې د سولې راکړې په بیا وروسته معلوم شوي دي چې هغه یو د افغانانو په فریب کښې نه اوس به هم رښتیا هم د سولې هلې ځلې وکړي سولې ته به نږدې شي خو اوس طالبان په دوه ډلو ویشلي دي کېدای شي چې د یو سره یې سوله وکړي بله ډله خو شته چې جنګ وکړي او مشکلات په افغانستان کښې مخ کړي.
بله مننه. ستاسو نظر مو هم واورید. یو بل اورېدونکی هم را خلو. بله مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او لنډ خپل نظر ورکړئ لکه چې ټلیفون مو ورسره قطع شوی دی. یو بل اورېدونکی دی مهرباني. بله ازادي راډیو ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. له کوم ځای ټلیفون کړی او نوم مو؟
پاکستان حکومت افغانستان سره نړیوال ته پټاګه
تاسو د استانبول د پروسی نننی کنفرانس ته خوشبین یاست چې اسلام آباد کوربه دی. آیا دا به د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
زه سل په سلو کښې دې غونډې ته خوشبین نه یم ځکه چې دغه شان د دیارلس څوارلس وارې کرزي زمونږ ولس مشر کرزي صاحب هم دغه غونډو داسې غونډو کښې ډېر اشتراک کړی خو تر اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړي. دا وارې ولس مشر باید جد پټاګه کړي چې دغه حقایق وړاندې کړي ټول نړیوالو.
بله مننه ژوندی اوسې نظر مو واورېد. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړه او په دې اړه مو نظر ورکړه. دغه راز د افغان بیسیم 8 شمېرې له لارې هم کولی شئ چې په دې اړه پیغام راواستوئ 813 وبښئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. موږ هرو مرو درته خپرو. اوس چې ګورم د افغان بیسیم له لارې رحیم خان مینوال له خوست څخه لیکلي چې له اشرف غنی څخه هیله کوو چې د پاکستان په وعدو تیر نشي. هغوی تل وعدې کوي خو پرې عمل نه کوي. دغه راز عبدالصمد د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي. اف ایم خراب دی. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو. مخکې یوه اورېدونکي هم په دې اړه خپل شکایت کړی و. یو بل اورېدونکي په اس ایم ایس کې لیکلي په د افغان بیسیم مخابراتي شرکت له لارې په پیغام کې چې ولسمشر دی مخکې له مخکې په چې پاکستان ته ځي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې غوښتنې څه دي او هغوی څه کولی شي. نوم یې نه دی ښودلی. له تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راستولي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم د اسیا د زړه د کنفرانس په اړه ځینې لیکنې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوي اجنډا ته ځانګړي کړي دي. اسلام ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کنفرانس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خوله د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کنفرانس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سر مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د توریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
لویدیځ رسنۍ وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې طالبانو کسان په پیسو او خپلو پیغامونو ځان ته جذبوي او هڅه کوي چې د دوی د خپل منځي اختلافاتو څخه هم د ځان په ګټه کار واخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د افغانستان په ختیځ کې مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې هم چیرته چې افغان ځواکونه د طالبانو له فشار سره مخامخ دي ځان ته خلک جذب کړي دي. خو د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وویل چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یې داعشیانو ته درانه تلفات اړولي دي او ځمکه یې ورباندې تنګه کړې ده. دغه راز ان بی سی نیوز تلویزیون وایي چې اسلامي دولت ډلې په خپلې یوې نوې ویډیو کې هڅه کړې چې د طالبانو له قیادت څخه ناراضي کسان ځان ته جلب کړي او د طالبانو مشران یې له اسلامه منحرف شوي ګڼلي دي. یو کس چې د ابو یاسر الافغانی په نامه په دغه ویډیو کې څرګندېږي تور لګوي چې طالبان د پاکستان استخباراتو سره همکاري لري او د زیارتونو او قبرونو ساتنه کوي. دغه کس د طالبانو او ایران ترمنځ شکمنې اړیکې هم غندي. انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم له قوله لیکي چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په هلمند کې پیسې ویشي او خلک ځان ته جذبوي. د هلمند د شمال یو قومي مشر هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی ورته اندېښنه څرګنده کړې او ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې داعش د مازوی او د موږ د کلي څو نور ځوانان ځان ته جذب کړي دي. هغه ویلي دي چې زوی یې د کندهار له پوهنتونه له فراغته وروسته د داعش لخوا جذب شوی او د دوی په کلي کې تور بیرغونه اوچت شوي او د داعش د مشر ابوبکر بغدادي عکسونه هم لګول شوي دي. انډیپندنت د لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله لیکي چې هلمند ته د ډګر جنرال شهیم او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال سالنګي په مشرۍ د حقیقت موندونکي پلاوي رپورټ د افغانستان په جنوب کې د عمومي وضعیت یو تیاره تصویر وړاندې کوي. انډیپندنت زیاتوي چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې د امنیت د ټینګولو لپاره سخت زیارونه کړي او ګڼ تلفات یې ګاللي. ورځپاڼه لیکي چې په مارجا او نادلي ولسوالیو او لشکرګاه ته نږدې د باباجي په سیمه کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په تیرو شپږو اونیو کې پر لپسې نښتو دوام درلوده. انډیپندنت لیکي چې دولتي ځواکونو په تیر اکتوبر میاشت کې په لشکرګاه باندې د وسلوالو مخالفینو برید په شاو تنباو، خو تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې وسلوال مخالفین له شاوخوا نږدې ولسوالیو څخه لری کړي.
نجیبه نوشابه د افغان فزحال د فزو پجبه کلیوالو نجونو تا سمرا د زدکرو زمینه برابره ده. تاسه د سبق ویلو لپاره چیرته زی؟ آیا پخپل کلی کی خونزه لره؟
د فزو غد لآشنا را دونه
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مول آزادۍ رادیو واورید. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه
په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د دې ادارې مشر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې په خبریالانو سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو یوازې په کابل کې اووه مرګونې حملې شوي دي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوای چې په تیره نږدې یوه میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادۍ د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازات یې کړي. دی وایي که چیرې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملي کړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپېژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تېره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطای باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راست په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې یوازې امان الله عطای چې د اسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلی دي. دغه کارپوهان چې حمله پرې شوي هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وایي هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړي او ټول ورته پیښې به پکې وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د روانو ستونزو یا د ستر ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي، خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په دې وروستیو کې د حملو د زیاتوالي په اړه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی پر اندېښنو په باب واورېدل. په افغانستان کې ناامني یو ستر لامل دی چې اکثر افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډې کوي، خو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت د رسنیدونکو چارو وزیر نن په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اوري.
بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د کډوالو بې ساري څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي پکار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني.
کشورهای مبدی مهاجرت باید با
دوی د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېری خبري وشي تر څو توانیدلی وو چې دراغلي دغه بحران مدیریت ته د حل ښې لارې پیدا کړو.
بحران به وجود آمده جستجو وکړي.
ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غنی هم اروپا ته په وروستي سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې رستنېدو ته زمینه برابروي چې په خپله خوښه وي نه زور او جبر. د کډوالو د ژوند په اړه اندېښنې لاغې وروسته په ډېرېدو شوې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د کډوالو د منلو په اړه خپلې تګلارې سختې کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال له یو نیم لکو ډېر افغان اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا شمېر د راستنېدونکو افغانانو د شمېر په پرتله درې برابره زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې دننه په فرصتونو کار او له دغه هیواد سره دوامداره مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن دغې غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده.
د زیاتو دلیلونو لامل کډوالی ډیره شوی، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی ډیره شوی، فرنګي او پونیس فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پراختیا کومکونو کمښت، او مهمه دا چې سیاسي بې‌ثباتي د دغو کډوالیو سبب شوی. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپل ځمکه او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړی کیږي. موږ له دغو ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي دا انګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د 1 میلیون په شاوخوا کې کورني بېځایه شوي او د 2.5 میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هېواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو باثباته وبخښي یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. دا کنفرانس سبا ته هم دوام کوي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ورته وینا وکړي. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي.